السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یو بلی او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او ری چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د وشل شو افغانانو پاړه د هالند له خوا د خبر شوې لیست هر کله وکړ دا نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وای حکومت به هیڅ کله اټومي وسله جوړ نه کړي د سوریې ولسمشر بشار اسد وای حکومت به هغه موافقه عملی کړي چې له امریکا او روسیې سره شوې او له مخې د دې هواد کیمیاوي وسلې لمن زوړل کیږي خو په سر کې له صفی الله سانګزی څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویل افغان حکومت غواړي د هغه 5000 افغانانو د وژنې په اړه پلټنی وکړي چې په 1950 او 1950 کلونو کې د استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی دي او د بدخشان سیمه چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې نن له غرمې مخکې 40 افغان اسکر وژل شوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي هم پوره خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هالند حکومت لوري د هغو 5000 افغانانو د نمونه لخبریدو هرکلی وکړ چې په 1950 او 1950 کلونو کې د وخت د کمیونستي رژیم لخوا وژل شوې دي دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کوم لیستونه چې د هالند لوی څارنوالۍ خبر کړي دوی تر لاسه کړي او ژر تر ژره به افغان حکومت ته وسپري سو په جدیت سره وسیړي
د بشری حقوقو خپلواک کمیشن نوم پر یاک باندې د دولت نه بغواړي چې د لپاره پالیسيګان جوړ کړي محاکم جوړ کړي سنولې جوړ کړي هداقل هغه رښتینې مسایدین او عملان د قضیه شناسایي شي هغه په ګوته شي اسوق چې وي خپل کړم نه باید جواب وي
ویل کېږي هالند د امان الله له قوله چې د افغانستان د کمیونستي رژیم د استخباراتي ادارې اقصا د تحقیقاتو د څانګې مشر بلل شوی دا لیستونه د دې لپاره خبره کړي چې د ځینو افغان کورنیو هغه انتظار ته د پایټکی کېږدي چې د خپلو کورنیو د تریتم شویو غړو په لټه کې دي د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې نن له غرمې مخکې 40 تنه افغان اسکر او پولیس وژل شوې دي د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي اردو سرتیری او د نظم عامه پولیس په ګډه د یو لړ عملیاتو لپاره وردو جلوسوالۍ ته روان ول چې په لار کې د طالبانو له دې کمین سره مخ شول د خغلی بیدار په خبره په دې حمله کې شاوخوا 12 افغان پوځیان ټپیان هم دي خغلی بیدار وایي په ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوختي خو دقیق شمیر نه دی معلوم د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړو نن د ارګ په ماڼۍ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي اعلامي لمخې دوی د جمهور رئیس په حضور کې سوګند یاد کړ چې خپل دندې به د اساسي قانون انتخاباتو قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې ترسره کوي په خاطر دی ویل شوی چې دا کمیسیون به د لوړې مراسم وروسته په خپل لمړنۍ غونډه کې خپل رئیس مرستیال او منشي وټاکي عبدالستار سعادت ریدا عظیمی عزیز الله آریافر نادر محسنی او پیغمبر قلدوغان د کمیسیون غړی دي او د هلمند چارواکي وایي چې د شپږو میاشتو پوځي عملیاتو په نتیجه کې اوس د دې ولایت سنگین ولسوالۍ کې وسلوال طالبان نشته یعنی د ولسوالۍ د وسلوالو له وجوده پاکه شوې ده د هلمند ولی ویاند عمر زوکنن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځوکونه اوس په سیمه کې د خپل پوسټو او مرکزونو په جوړولو لګیا دي هغه ویل د بهرنیو او افغان طالبانو چې غوښتلې د سنگین ځینې سیمې ونیسي مخنیول شوې ده بلخو د سنگین د ټولنیز شورا رئیس حاجی محمد داود ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د سنگین ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي طالبانو ویل چې په سنگین کې جنگ روان دی او وسلوالۍ مقاومت کوي دا مهم خبرونه احمد شیبر به بهرنی خبرونه وړاندې کوي
د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو ډلو په ایران کې د یو شمېر سیاسي بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی د بشري حقوقو پیژندل شوی فعال او مدافع وکیل نسرین ستوده هم له زندانه د خوشی شویو بندیانو په ډله کې ده دغه بندیان چې شمېر یې یو لس تنه یاد شوی د امنیتي تورونو له کبله چې په ایران کې اکثره وختونه د فعالانو پر ضد کارول کیږي په زندان محکوم شوی وو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وویل د ستوده او نورو بندیانو خوشی کېدل باید په ایران کې د بشري حقوقو او سیاست په برخه کې د چارواکو د چلند یو اساسي بدلون وګڼل شي ستوده چې په 2012 میلادي کال کې د سخروف جایزه ګټلې وه په شپږ کاله بند محکومه شوې وه نوموړې په 2012 میلادي کال کې ونیول شوه او د ایران ملي امنیت ته د ګواښ په شمول په بیلابیلو جرمونو محکومه شوې وه یو بل خوشی شوی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی اصلاح غوښتونکی مرستیال محسن امینزاده دی دا کسان په ایران کې د ولسمشر په توګه د حسن روحانی له انتخابېدو وروسته خوشی کیږي چې ژمنه یې کړې د ایران د خلکو بشري حقونه به تأمین کړي. د ایران په اړه دا خبر هم لرو چې د ایران ولسمشر وایي حکومت به هیڅکله اتمي وسله جوړه نه کړي او دی بشپړ واک لري چې د ایران د جنجالي اتمي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د روغې جوړې خبرې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه له یوه امریکایي تلویزیون این بی سی سره په مرکه کې چې تېره شپه خبره شوه وویل د دې سوال ځواب ډېر واضح دی. موږ وخت لرو او بیا وایو چې په هیڅ شرایطو کې موږ د ډله ییزې وژنې د وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوو چې په دې کې اټومي وسلې هم شامل دي. روحانی همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له اړخه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی دی چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي پر بریالیتوب ورته مبارکي ویلې. د یو امریکایي تلویزیون سره د روحانی دا مرکه یوه اونۍ مخکې تر دې خبرې شي چې ټاکل شوې د نوموړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي حکومت به هغه موافقه عملي کړي چې له امریکا او روسیې سره شوې او له مخې د دې هیواد کیمیاوي وسلې له منځه وړل کیږي. خو بشار الاسد وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو له منځه وړل به یو میلیارد ډالر لګښت ولري او شاوخوا یو کال وخت به ونیسي.
We don't have experience in that regard, but some say
مش په دې برخه کې متخصصان نه لرو. خو ځینې وایي چې یو کال وخت به ونیسي. ما دا خبره نه ده کړې چې کلونه به ونیسي، خو لکه څنګه چې ما اوریدلې نږدې یو کال به پرې ولګي شي، شاید تر دې لږ وخت یا لږ څه ډېر پرې ولګي شي. بشار الاسد له امریکایي فاکس نیوز تلویزیونی چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه دغه راز وویل. د ملګرو ملتو هغه رپورټ چې وایي کره شواهد یې ترلاسه کړي چې د تیرې میاشتې په حمله کې زهرجن سارین ګاز استعمال شوی غیر واقعي دی. دمشق ته نږدې په دې حمله کې 1400 کسان ووژل شول، خو ملګرو ملتونه وایي تیره میاشت په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د دوی د کارپوهانو رپورټ بې طرفه چمتو شوی او په کې له راټولو شویو حقایقو انکار نه شي کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا ویلي چې د دې پیښې په اړه نوي شواهد ترلاسه کړي چې شي یاغیانو د غوطه په سیمه کې د اګست په 28مه حمله کړې او ډېر ژر به ترلاسه کړي شواهد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ قاهرې پلمنو کې نن سهار د نشټو پر مهال یو پولیس ووژل شو. رپورت څرګندوي چې عسکر د کرداسه سیمې ته د هغو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره تللي وو چې د جولای په میاشت کې له واکه د ولسمشر مرسي له لرې کېدو وروسته د پولیسو د ماموریتونو پر لوټلو او د یولس امنیتي ځواکونو پر وژلو تورن شوي دي. د تلویزیون د خبر له مخې پولیسو د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستی او هلته یې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. بل لور ته دولتي اژانس مینا خبر ورکړی دی چې نن د قاهرې په میټرو کې د بمونو خونسا کوونکو دوه بمونه شنډ کړل چې د یوې مودې په مخور سره د میټرو لاره بنده شوه. دغه بمونه د قاهرې په شمال لویدیځ کې د حلیمې زیتون په تمځي کې وموندل شول. د خبرونو پای.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګ اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه 12، په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 10 ټیټه 15، په کندهار کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 16 ټیټه 15، د مزار شریف ښار اسمان به صاف وي د تودوخه لوړ درجه 20 ټیټه 21، او په جلال آباد کې اسمان برګ دی د تودوخه لوړ درجه 4 دیش ټیټه 22.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د وشل شو افغانانو په اړه د هالند خوا د خبر شوی لیست هر کله وکړ.
دولت نه تقاضا کوي
افغان چارواکي تاییدوي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو کمین کې ګڼ شمېر پولیس وژل شوي. په دې اړه درته له سیمې تازه حال درکو. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د مقاماتو په وینا د اوږده وخت راهیسې روان عملیات پای ته رسېدلې او زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې کړي. په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې د دې ولایت 40 زره اوسیدونکو درې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې د پاکستان د پوسې جتپور چارواکو د طالبانو د تحریک حملې وایي چې د طالبانو تحریک حملې خې چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پخلاینې بهیر ته اوږدلاره په مخ کې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې پښتون په یو شتمه او د ګوړې اچار و نس پروګرام نه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو 2200 نوي د سهار لونه د مخام تر وبچو پورې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د وشل شو افغانانو په اړه د هالند لخوا د خبر شوې لیست هرکلی وکړ. د دې کمیسون مقاماتو د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی به له افغان حکومت څخه وغواړي چې د وشل شو افغانانو قاتلان محاکمې ته کش کړي. د هالند لوی څارنوالۍ د چهارشنبه پر ورځ د 500 هغو افغانانو لیست خپور کړ چې د کمونیستي رژیم لخوا څخه باندې 10 کاله مخکې وشل شوي دي، خو څېړونکو باور نه لري چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د انتقالي عدالت پروسه عملي کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر رپورٹ کې اورو.
وروسته له هغه چې هالند په افغانستان کې د کمونیستي رژیم لخوا د 500 وژل شوو افغانانو لست خپور کړ، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له افغان حکومت نه به د دې وژنې د عاملینو د محاکمه کولو غوښتنه وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هالند د لوی سرنوالۍ لخوا د دې لست د خبرولو هرکلی وکړ او وی ویل چې دا کار په افغانستان کې د انتقالي عدالت له موضوع سره ډیره مرسته کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې پیښې د عاملینو د افشا او مجازات کولو لپاره یو ښه میکانیزم جوړ کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم پر یاک باندې د دولت نه بغواړي د بشري حقوقو چې نقشې ویدي او تفصیل هم نشي ویدي دولت نه به تقاضا کوي چې دې لپاره یو پالیسیګان جوړ کړي، محاکم جوړ کړي، سرنوالۍ جوړ کړي. اگر رښتینی مساعدین او عاملان د قضیې شناسایي شي د خپل کړنو نه باید ځواب وي چې داسې عبرت هم شي د نورو لپاره آینده کې د دغه پیښو تکرار ونشي او د مافیات کلچر په افغانستان کې ورک شي.
د هالند لوی سرنوالۍ له ډیرو څېړنو وروسته د چهارشنبه په ورځ د مرګ د لست په نوم د هغو 500 افغانانو نمونه خپاره کړل چې په 1450 او 1450 لمریز کلونو کې د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې یا اکسا لخوا وژل شوي. د هالند اړوندو حکومتي ادارو د لست د امان الله په نوم د یو افغان پناه غوښتونکي د سرګندونو پر اساس برابر کړی. ویل شوی چې امان الله په 50 او 50 لمریز کلونو کې د اکسا یا استخباراتو ادارې د تحقیقاتو مشر و. کوم اسناد چې په دې اړه د هالند پولیسو ته په لاس ورغلي، وژل شوي افغانان پکې بنسټپاله مسلمانان، محصلان، متفکرین، پوځي افسران، د عامه خدمتونو مامورین، دوکانداران او اشرار بلل شوي. د هالند پولیسو ویلي دا لست ځکه خپروي چې د قربانیانو خپلوان پوه شي چې دا کسان وژل شوي او نور یې د پیدا کولو لټه ونه کړي. د جمهوری ریاست او د چارو ادارې مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. بلورتا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد همیرا حقمل راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وایي چې ګمان نکېږي افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د انتقالي عدالت پروسه عملي کړي.
زه قطعا مطمئنه نه چې حکومت دومره توانمندي او یا جرأت ولري چې خپل ژمنتیا وښيي د انتقالي عدالت د پروسه د پلي کولو یا حداقل بیرته پیلولو په خاطر متاسفانه چې په نظام کې هم هغه کسان په بیلابیلو څوکیو کې ځای په ځای دي چې هغه په خپله په افغانستان کې د ډیرو جنګي جرایمو او بشري حقونو د نقضولو عاملین دي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د انتقالي عدالت راپور چې په افغانستان کې د ګڼ شمیر جنګي مجرمینو نمونه پکې شامل دي له مخکنه جمهوری ریاست ته سپارلی دی، خو افغان حکومت لا تر اوسه دا راپور نه دی خپور کړی. څېړونکي وایي چې ګڼ شمیر جنګي مجرمین په دولتي ادارو کې غټي څوکۍ لري او د انتقالي عدالت د پروسې پر وړاندې خنډ جوړوي. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او عامو خلکو له همدې عمله سخت انتقادونه کړي او په واروارې له ولسمشر کرزي نه غوښتي چې د جنګي جنایتکارانو په اړه د برابر شوی راپور خپور کړي.
د نسیم شفق پر رپورٹ کې مو وردل چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د وشل شو افغانانو پړه د هالند لخوا د خپور شوې لیست هرکلی وکړ. د هالند لوی څارنوالۍ پرون د 500 هغو افغانانو لیست خپور کړ چې د کمونیستي رژیم لخوا څخه باندې 10 کاله پخوا وشل شوې دي. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه افغان مقامات وای په بدخشان وردوج ولسوالۍ کې وسلوالو ملي پولیسو ته او نور سرتیرو ته کمین نیولې او ګڼ شمېر پولیس یې وچلې دي. همدا شیبه له سیمې څخه زمونږ خبريال اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، که الته مقاماتو سره غږېدلې یاست، د هغوی د معلوماتو پر اساس څه وایي چې په دې پیښه کې څومره پولیس وژل شوي او پیښه دقیقا چیرته شوې ده؟
ډېر مننه. موږ چې ما خپله له د بدخشان والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار سره مرکه درلوده. د ازادي راډیو ته ویل چې نن البته افغان ځواکونو غوښتل چې اردو جو ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته په منطقه د یو منطقه نږدې نسي ولسوالۍ دوی په د اردو جو ولسوالۍ ترمنځ دلته یو امنیتي بوسه جوړې کړي چې په ترڅ کې د طالبانو کمین سره دوی سر خوړلی ده او نښته رامنځته شوې ده. د ګل محمد بیدار په وینا چې په دغه نښته کې د افغان د افغان د اردو سرتیري او نفس عامه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې شل تنه د په وینا شل تنه سرتیري وژل شوي دي او 12 تنه نور ټپیان دي. او دا هم دا یې ویل چې اوس زموږ عملیات روان دي تر څو چې سیمه د کنټرول لاندې به تر راولو.
په خپل په وردو جوړ سوالې کې قسم چې دغه ټول سوالې تل نارامه یاد شوې ده، اوس ال ته وضعیت څنګه ده؟
د ګل محمد بیدار په وینا چې وضعیت فعلا وای خدا خو دلدنه مخکیم دلته جګړه روانه و چې دوه هفته مخکیم ملي اردو یو چنیز عملیات پر کړو په نامه د هندوکش سیال تم دوی ډېر لاس راوړنه درته له خدا لومړی ځل د چې په یوه کې بیا د تا دغه ګل سوالې نام لیکيږي او د په وینا چې اوس وضعیت خدا خو خلک خوشاله دي ول د منګ امنیت روان ده د منګ عملیات روان دي. خو دوی د په وینا چې اردو جوړ سوالي ډېر او غرنۍ سیمه ده د طالبانو یا وسلوالو طالبانو د سیزدای نه ده معلوم چې موږ ته معلوم چې دغه ادرس یا دغه ځای د منګ عملیات پر سر سوال ته.
یو بل خبره آریان صاحب، کتا سیال ته خلکو سره یا مقامات سره خبرې کړې وي، څه وی چې دا وسلوال کوم ډلو پورې مربوط دي؟ آیا د طالبان دي، نور د دولت وسلوال مخالفین دي، بهرنی وسلوال دي، دا څوک دي؟
د خوای د تر مخه ملي او وسه مې صدا د تر اوس وسلوال طالبان دي او ډېرې د کمسن ځوانان دي او په دې کې زیاتره د تاجکستان اتباع یا تاجکستان خلک هم په دې کې شامل دي. څو تنه چې په مخ کې عملیاتو کې ویل چې موږ به شلي وو یا ژوند نه ویل بهرني کسان په دې کې شته.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د ورسیو عملیاتو او نن د دغه ولسوالۍ په لاره د افغان ځواکونو ته د طالبانو د یو کمین په اړه ورستي معلومات در سره شریکول. د هلمند چارواکي وایي سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو له حضور پاکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هلته تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ جګړه روانه وه. نور حال سیمې د الیاس دایي په رپورټ کې ورو.
د هلمند والی ویند عمر ځواک وای په سنگین ورسوالۍ کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې روانه جګړه پای ته رسیدلې ده. هغه سیمې د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي چې د ډیرو مدیر رئیس د طالبانو په واک کې وي. که څه هم هلته د میاشتو راهیسې جګړې دوام درلود، خو ځواک وای د تیرو 15 ورځو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د سروان کلا اړوند ټولې سیمې تر ګرماو پورې چې د کجکي ولسوالۍ تر پولې پر رسیږي نیولې دي.
وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله واوښتله او دغه دوه درې ورځې په جریان کې چې دا عملیات چې جریان لري تر دې عملیاتو کې بیا وسلوال مخالفینو کوم سیمه چې هغوی شتون کې درلودل او ډېر تحرکات چې ځنې کول هغه د سروان کرا په سیمه کې د ګرماو سرحوا او پوزکه ولاندې څهکه او د ساحې تېره ورځ 12 بجې په کلي توګه ځنې پاکې شولې او هغه ځایونه تصفیه شول.
عمر ځواک د یو زیات شمېر طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه وویل د سنگین ولسوالۍ عملیات د چهارشنبه پورې پای ته رسیدلی دی. ځواک وایي په دې عملیاتو کې ملي، محلي او د عامه نظم د پولیسو تر څنګ د ملي اردو سرتیرو او په ځینو مواردو کې د ځانګړو افغان ځواکونو څخه هم ګټه اخیستل سوې ده. خو بلخوا د هلمند امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي که څه هم د عملیاتو پر مهال ډېر پرمختګ سوی دی، خو په سنګین کې لا هم عملیات روان دي. دا دفتر وایي په یو شمېر سیمو کې لا هم د طالبانو تحرکات لیدل کیږي چې پولیس یې په ایستلو پسې دي. خو د سنګین ولسوالۍ د ټولنیز شورا مشر حاجي محمد داود وایي سیمې لږ نیول سوي دي او د ټول سنګین د نیول کېدو خبره نه تاییدوي. که چیرې سنگین ټول له طالبانو ونیول سي څه ګټه لري؟ د سنگین قومي مشر شمس الله سرایي وایي کرهنه به وده وکړي. د کجکي د برښنا د فابریکې د جوړولو چارې چې اوس د نامنۍ له امله پاتې دي پیل کېدای سي د موساکلا او ګریشکا او ځینو نورو سیمو پر امن مثبت تاثیر کوي. سرایي وایي خلک له لوږې او فقر سره مخ دي او په دې سیمو کې خلک مرستو ته اړتیا لري.
په دې خاطر باندې مهم دی چې یو خدای یو ستراتیژیک نقطه ده چې د یو طرف کندهار لار چې د غوښتوالي ده هغه هم په دې پورې تړاو لري. دومره خبر ده شمالي طرف ته کجکي ولسوالۍ ده چې هغه امن منطقه پروژې په هغه کې وجود لري. د روس پور په تاخیر کې پاتې د بدانۍ په خاطر باندې. او درېیمه خبره دا ده محترمه شمالي ولایتونه چې دي غور او چرچران ولایتونه هم د سنګین ولسوالۍ سره په مساکلا باندې راځي. د مساکلا د بیا پر سنګین ولسوالۍ باندې راځي. نو دا په همدې خاطر باندې ستراتیژیک نقطه
سنګین له بدخشان تر دې شپورې د نشي توکو د قاچاق دروازه بلل کېږي. د هلمند چارواکي وایي شپږ میاشتې وړاندې تر زورو پورې کورنیو او بهرنیو کسانو د دې ولسوالۍ د نیولو او محاصرې په فکر جنګ پیل کړ چې که وکولی سي کجکي او مساکلا سکوت کړي او د کندهار پر غورک او د هلمند پر ګرمسیر او خنشین باندې د نشي توکو د قاچاق پرته لار پرانیزي. وسلوالو طالبانو په سنګین کې نه یوازې په دې ورځو کې خپل لور ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې ده، بلکې د ملګرو لخوا د مقاومت خبر ورکړی دی. کریسوپ احمدی رسنیو ته ویلي دي چې په ګرما او پزک او سرونکلا کې جنگ دوام لري او تر اوسه پورې ګڼ شمېر کورنۍ سرتیري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو د بیان دغه خبرې نه مني.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې اوریدلای شئ. په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د دې ولایت څلوېښت زره اوسیدونکو د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. که څه هم چې د دغه کمیسیون چارواکي د ښځو د نوملیکنې په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې په دې برخه کې د میرمنو حضور ډېر لږ دی. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر نجیب الله حق ورسوای سره لدی چې د کندهار په دوو ولسوالیو رګستان او میانشین کې د نامنی لامل زیات اندیشمندي، خو وایي چې د جمهور ریاست د ټاکنو د نیټې تر رسیدو پورې به د نوملیکنې شمیره د اوس مهال په پرتله لوړه سي. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د دغه ولایت څلوېښت زره اوسیدونکو د رایې ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي.
شاوخوا موږ څلور زره کارت توضیح کړی دی اوس پورې ټول ولسوالۍ په ښار کې. ولې دا مشکل جریان لري؟ خو بیا هم دې ته په کتو سره موږ ولې ښځې مراجعه کوي کارتونه ترلاسه کوي، بیا هم څنګه چې ښایي هغسې مراجعه نه ده کړې. موږ ښځینه ټیمونه هم لرو چې ولسوالۍ ته هم ځي. په مرکزو کې په ښار کې تبلیغ جریان لري. کله چې غونډه لري مثال غونډو ته ځان رسوي او غونډه ورته کوي په کلیو کې په کورو کې. موږ ښځینه ټیمونه هم شته جریان لري کار شته، تر څو خپله خوندې منجې دې ته نغې کماده کړي چې ورسره کارتونه واخلي او په انتخابات کې برخه واخلي.
حق پرست که څه هم د ښځو د نوملیکنې په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې په دغه برخه کې د میرمنو حضور لږ دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر د غراز د خلکو هغه اداوې ناسمې بولي چې ویل یې وه د نوملیکنې په یو شمېر مرکزونو کې د مامورینو شمېر کم دی. د حق پرست په وینا د ښار او ولسوالیو په ټولو مرکزونو کې څلور مامورین شته چې د دې پروسې لپاره کفایت کوي.
خدایار زه خلک تشویش لري چې دا باید نور لږ نفع دی. موږ په هر مرکز کې هر ولسوالۍ مرکز لرو چې هر مرکز دوه محل لري، یو محل مردانه یو محل زنانه. طبعا په محل کې موږ څلور کسان لرو چې اصلي کم کسان چې کار کوي دوه مامورین دي یو اکاس دی. څلورم کس دی هغه رئیس محل یا اداري کارونو مختبی دی. نو دا ځینې خلک تشویش لري چې دا خلک لږ خو دا خلک پوره دي. موږ نور دي سره حاضر یا خو د خپل نظر ټیمونه استو د نفر پوره دي، اما طبعا خلک دي خو مستد نه پرسیږي.
دا مهال د کندهار د ولسوالیو ترڅنګ په کندهار ښار کې د نوملیکنې شپږ مرکزونه شته چې د کارکوونکو شمیر یې 250 کسانو ته رسیږي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغو پوسټ باک شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 14 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 24.
د افغانستان د ولسی جرګې د نږدې 250 غړو جملې نه پرون په دې جرګه کې یوازې 14 کسان حاضر ول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ډېر شمېر وکیلان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په رسمي کمپاینونو وخت دي. د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې حاضر وکیلانو له دې عمله سخت انتقادونه وکړل او له وکیلانو یې غوښتل چې خپلو اصلي دندو ته حاضر شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان په دې اړه رپورټ لري.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر له پیلېدو سره د ولس جرګې د غونډو تالار هم تش معلومیږي. د ولس جرګې د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډه د ولایتي راپورونو لپاره ځانګړې شوې وه، خو د دې جرګې د 249 غړو له جملې څخه یوازې 14 غړي په تالار کې حاضر وو. په تالار کې حاضر وکیلانو پر ډیرو غیر حاضرو سخت انتقادونه وکړل او د ولس جرګې ادارې پلاوی هم یوازې د حاضر غړو نومونه اعلان کړل. د ولس جرګې غړو وویل چې د خلکو ډیری غیر حاضر استازي د راتلونکو انتخاباتو په کمپاینونو اخته دي. شکریا برکزی وایي کړه دې جرګې د غړو غیر حاضري همداسې دوام وکړي نو د ولس جرګې کارونه به ټکه نیسي.
که داسې وي چې ټول ملګري خالي څوکۍ ته رپورټ ورکړي نو ښه ده چې د رپورټ ورکولو لړۍ همدلته پای ته ورسوو. تاسو پوهیږئ چې یو شمېر وکیل صاحبان یوازې د رای ورکولو پر مهال پارلمان ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې موږ د امنیتي تړون، انتخاباتو او د افغانستان امنیتي مسایل په مخ کې لرو. که داسې وي چې څوکۍ خالي وي او ټول د انتخاباتي کمپاینونو په چارو بوخت وي چې وروسته تر دې پیلېږي، نو دا په دې معنا ده چې موږ پوره یو نیم کال کار نشو کولی.
د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه د دوشنبه پر ورځ پیل شوې، خو وکیلان وایي د دې بهیر له پیلېدو سره د ولسی جرګې د غړو غیر حاضري لا ډېرې سوې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې په غونډه کې د ډېرو وکیلانو پر غیر حاضري انتقادونه کیږي، بلکې دا ستونزه له تیرو څو کلونو راهیسې په ولسی جرګه کې موجوده ده. د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نسي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پرېکړه ته ورسیږي. د ولسی جرګې غړو په رسنیو کې د غیر حاضر غړو د نمونو د اعلانولو غوښتنه هم وکړه. سید اسحق قیلانی وویل چې د خلکو استازي باید خپل اصلي دندو ته ډیر پام وکړي.
تاسو په جدي توګه له رسنیو وغواړئ چې د حاضر مجلس نصاب خپور کړي، ځکه د افغانستان خلک به په دې حق له خپله پرېکړه وکړي. دا سمه ده چې د جمهوري ریاست کمپاینونه روان دي، خو وکیل صاحبان باید په سمه توګه خپل کارونه پر مخ بوزي. لکه څنګه چې مخکې مطرح شوه، موږ ته په هیواد کې ډیر مهم مسائل لکه انتخابات، سوله او امنیت مطرح دي چې ملي شورا یې باید په حقله پریکړه وکړي.
د ولس جرګې اداري پلاوی او یو شمېر نور وکیلانو په وار وار د دې جرګې د غړو پر غیر حاضري انتقادونه کړي، خو دې مسلې ته وکیلانو جدي پام نه دی کړی. د چار پوهانو وای په ولس جرګه کې د غړو ډېر غیر حاضري نه یوازې د قوانینو د تصویب مخه نیسي، بلکې پر دې جرګه د خلکو باور هم کموي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دوستانو، نن پنځشنبه ده او لدریو خطر 15 پورې د ازادي رادیو 19 پروگرام ازادي په سپو کې په مستقیمه توګه خبريږي. د دې پروگرام کوربه جان خپل کوزه هم د شبر سره ده. الکوزي صاحب، ک اوریدونکو ته دا وایي چې د نن ورځ د پروگرام موضوع مو څه ده؟
تشکر مراد صاحب. د پروگرام موضوع د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې کومې دي او حکومت د حل په اړه څه کړی دي او څه به وکړي. په دې مسلو په مجموع کې د سرتیرو او د ملي پوز د کارکونکو د قربانیو په اړه خبري کیږي، بحثونه کیږي چې څه باید وشي چې د کوم سرتیر چې د وطن د دفاع او د امنیت د ساتنې په جریان کې قربانی ورکي د دوی د ستاینې او قدردانۍ لپاره باید څو شی او څه شی ودی په دغه تبات خبرې کوو.
بل هډې رضایت مننه دوستانو تاسو هم کول شي ټلیفون کړی خبرونه ته خپل نظر شریک کړی او لملمنو څخه سره خپل پښتنې هم مطرح کړی. د افغانستان د کلیو د برغون او پراختیا وزارت وایي چې پروسې او درې میاشتو کې د لزر او څلور نوې پراختیا پروژو کار پیل کړی چې سل میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. د کلیو د برغون او پراختیا وزیر وس برمک د چهارشنبه پرس د څوارلس پراختیا پروژو د تړون د لاسلیکولو پر مهال ویل چې دغه پروژې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پلي کیږي. د دې وزارت د مسؤلانو په خبره د دې پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا شل زره کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شي. د نوموړي په وینا دا یو زره څلور نوې پروژې په مختلفو برخو کې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې پښتون په یو شتما او د غراس د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدل شي. خو اوس دونیمې بجې دي. له احمد شیبر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې د ملي وردو او افغان پولیسو شل تنه عسکر هغه مهال ووژل شول چې وردوج ته د عملیاتو لپاره روان ول. د هلمند چارواکي وایي چې د شپږو میاشتو پوځي عملیاتو په نتیجه کې اوس د دې ولایت سنګین ولسوالي له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي له افغان حکومت غواړي چې د 5000 افغانانو د وژنې عاملین دی وپیژني او محکمه دې کړي. په دې وروستیو کې د هالند لخوا د هغو 5000 افغانانو نمونه خپره شول چې په 1450 او 850 کلونو کې د افغانستان استخباراتي ادارې وژلي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني یو امریکایي تلویزیون ان بی سی ته تیر شپه خبرو کې وویل چې حکومت به هیڅکله اتمي وسله جوړ نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي پر سوریه باید د پوځي برید انتخاب پر خپل ځای وي. راسموسن نن په بروکسل کې د امریکا او روسیې د دې موافقې هرکلی هم وکړ چې له مخې د سوریه کیمیاوي وسلې له منځه وړل کیږي. او د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ د قاهرې په لمنو کې نن سهار د نشټو پر مهال یو پولیس ووژل شو. د مصر په اړه دا خبر هم لرو چې د مصر حکومت اعلان وکړ چې په قاهره او دولس ولایتونو کې د شپې په مخه د ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز موده 5 ساعتونو ته راکموي.
تاسو زمون غل ازادي رادیو اورې. د پاکستان د پوس پر چکپړو چارواکو د طالبانو د تحریک حمله خي چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو او پخلاین بهیر ته اوګدل را پمخ کده. د پاکستان پوس له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو وایي چې د طالبانو شرطونه به ونه مني. د سیاسي چارو ځینې کتون کې له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د خبرو لوی خند د طالبانو په منځ کې د بیلابیلو ډلو موجودیت بولي. اسمت سروان په دې اړه رپورت لري.
پاکستانی سیاستوالو طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی خو دې ته په پام سره چې د طالبانو له لوري حمله دوام لري او د خبرو لپاره شرطونه شدي په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو لار لا ډېره اوږده او له کندو کپرو ډکه ده. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف په بلنه د سیاسي ګوندونو کانفرنس د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د خبرو غوښتنه وکړه. دا تحریک چې د پاکستان د پوځ پر ضد جنگي شي یو لګڼو سختریزو ډلو څخه ده. په 2001 میلادي کال رامست شو او له القاعده سره د ائتلاف شمنه وکړه. له همغه وخت را په دې خوا د ډلې په سلګونو بریتونه کړي او تر 6000 زیات کسان یې وژلي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک په پیل کې د خبرو اترو وړاندیز وستای خو د یک شنبه پر ورځ د خبرو لپاره یو شمېر شرطونه اعلان کړل. لکه دا چې د پاکستان له محبسونو څخه به د دوی ټول بندیان خوشی کیږي او پوز به له ټولو قبایلي سیمو څخه وځي. د شرطونو د اعلانولو پر ورځ طالبانو د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې یو لړ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د یو جنرال په شمول و پوځیان او پولیس ووژل شول. د طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد وویل چې له دوی سره د خبرو لپاره تماس نه دی نیول شوی او د پاکستان د حکومت پر ضد به د دوی جګړه تر هغه دوام لري چې حکومت اوربند نوی اعلان کړي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی عمر حمید هم تاییدوي چې له طالبانو سره تر اوسه پورې رسمي تماس نه دی نیول شوی. د یک شنبه له حمله وروسته د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال اشفاق قیانی په یو اعلامیه کې وویل چې پوځ د خبرو ملاتړ کوي خو د طالبانو شرطونه به ونه مني. له طالبانو سره په تیرو کلونو کې سوله او خبرې شوې خو ورسره سم ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلي او پاکستاني رسنیو د حقیقي سولې د موافقې پر اغیزمنتوب شک څرګند کړی دی. ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزای د طالبانو ډلې شاوخوا سل یادوي.
د تحریک انصاف چې کوم مشر عمران خان او صوبای حکومت له داخلو چارو وزارت ډپارټمنټ دی هغې دا وخت ویلي چې دلته دې 15 وسلواله ډلې وي د قبایلي سیمو کې او خبر دفتر خوا کې او دا مونږ کله نه کله اورو څوک وي چې 50 دي څوک وي چې اویا دي اتیا دي سلو پورې هم ذکر شوی دی خو دا د هر چا معلومات چې دي نو هغه صحیح نه دي خیال مند او نامکمل دی
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وی د پاکستان د پوز پر جکپوری جنرال حمله د دې نشر چې د طالبانو په منځ کې داسې ډلې شته چې د پاکستان له حکومت سره نه غواړي چې خبري وکړي. افتخار حسین د ځینو استخباراتي معلوماتو پر اساس وی د طالبانو ځینې ډلې د خبرو ملاتړ کوي، په تیره بیا پنجابي طالبان چې له پوز سره نږدې دي او له هند سره سخته دښمنی لري خو نور بیا داسې نه دي.
پختون په یوشتما کې
د پښتون په یوشتما کې د پروګرام په دې برخه کې د مدرسو پرول خبرې کوو. په مدرسو کې څه شودل کیږي؟ آیا دا رښتیا ده چې په مدرسو کې زور پدیره چې زده کوونکي افراط ته وهڅول شي؟
لیکل به دوا سلور کو په طالب نوم به خوده به مجاهد یا مولا نوم به خوده نو خلک یقیني خبره ده چې نه دغه مدارس او فارغ دي نه
دغه ځکه یو خلابا او خلک رالو اغي دغه ځکه د پزور باندې دغه خلا د پر کول کوشش وکړ.
په اتیا مه لسیزه کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو پوځونو له یرغله وروسته په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستان چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه وو د شوروي پوځونو پر ضد د جهاد د ملاتړ مرکز ګڼل کېده. د مجاهدینو د وو تنظیمونو مشان په پېښور کې ډیرول چې شاوخوا د لکونو مهاجرو کمپونه را چاپیر ول. په دغه کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره بشمیره مدرسې جوړې شوې چې په هغو کې د دیني زده کړو ترڅنګ د جهاد او جګړې درس ورکول کېده. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع د دغه مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وایي:
یو هغه کتابونه وو چې د افغان کمشنری لخوا د پاکستان حکومت چاپول، پیسې د نړیوالو ادارو نه راتلې، لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو. د پاکستان غوښتنې پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه و. او په کمپونو کې چې کوم وو هغه مثلا لیکل به دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه نه وه چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافي او د افغانستان د مشاهیر او د مشرانو په اړه کې معلومات ورک.
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ وایي چې لویدیزوالو هم د مهاجرو په منځ کې د افراطیت لخبرولو سره مرسته کوله. دی وایي:
زه یو وخت د فرانسې د بیر لوري چارواکو سره د یو افغاني هیئت سره د ترجمان په شکل تللی وم. د هیئت د فرانسې له مخامات نه وغوښتل چې په جهاد کې داسې ګروپونه هم شته چې په دینی عقایدو باندې البته معتقد دي مګر په ولاړ نه دي سیاسي لحاظه، تاسو دغه سره ولې مرسته نه کوي؟ ی دوی څوک دغه چې موږ سمدلاسه داسې انسانانو ته ضرورت لرو چې هغه د تیوریکي لحاظه د کمونیزم سره مخالف وي، نو له دې لامله موږ نشو کولی چې تاسو سره مرسته وکړو. ما ته د هغه ورځ نه دا خبره ثابته شوې چې لویدیز د افغانانو سره چې کومې مرسته کولې هغه د سیاسي اهدافو د خاطر وي او په دې برخه کې
خو د خیبر پښتونخوا د شانګلې پار د دینی مدرسې محتمم او د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینټ په خوانی غړی مولانا راحت حسین وایي چې مدرسې اوس نه دي جوړې شوې، بلکې د هند او پاکستان له بیلې دوه مخکې جوړې شوې وي او همغه څه پکې تدریس کیږي چې له څو پیړیو راهیسې د مدرسو په نصاب کې شامل دي. مولانا راحت حسین دا منی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په جګړه کې یو شمېر شامل سختریزي د مدرسو فارغان دي، خو لوی اکثریت یې د عامو خلک و دی.
طالب نوم به خوده د مجاهد یا د مولا نوم به خوده، نو هغه خلک یقیني خبره ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس سره دا تړون لري. لکه مثال طور زه به تاسو خبر کوم چې ډېر خلک داسې دي چې هغه د مدارس فارغ نه دي، او بیا هم هغوی مطلب دی چې ټوپک اوچتوي یا څه کوي.
د قبایلي سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي تاییدوي چې د سخت دریځو په منځ کې نور کسان هم شته، خو لوی اکثریت یې د مدرسو د زده کوونکو دی.
په نسبت ته هغه سیکولر ذهنیت ته ډېر په اسانۍ سره چې کوم دی هغه مدرسې والا دې ته اماده کولی شي چې جهاد وکړه، ځکه چې هغه الریډي داسې آیډیا سره راغلی دی چې هغه دپاره دا ډېره اسانه خبره ده. ډېر په اسانۍ سره ته کنوینس کولی شي. نو په نسبت ته سیکولر سکولونه موږ ډېر کم ګورو. خلک شته دی، زه به دا ووایم چې خلک راغلي دي په دې جهاد کې ډېر تعلیم یافته خلکو هم په فاټا کې چې کوم دی پاغې کې شیخ عمر غونته د لندن سکول آف اکنامکس نه فارغ خلک راغلي دي، پاغې کې د عربو نه راغلي، پاغې کې د ایډم ګډان غونته خلک راغلي دي چې هغه ډېر ویل ایجوکیټډ او هایلی سکلډ خلک دي. کمپیوټر ټیکنالوژي کې ډېر خلک راغلي دي، هغه هم دغه جهاد کړی دی. خو زیاتره خلک ته هغه مدرسو نه راغلي دي چې هغه ته جهادي تاټس داغي ته ورکړی شوی دي، او هغه خلک چې کوم دي ته ډېر په اسانۍ سره کنوینس کولی شي په نسبت هغه خلکو چې هغه د سیکولر یا د نورو سرکاري ادارو نه هغه راغلي دي. یعنی هغه د پاره دا ډېره ګرانه خبره ده چې ته په اسانۍ سره کنوینس کړي. نو په دغه سره اړه وګورو، ظاهره خبره ده چې د مدرسو په دغه ریډیکلایزیشن کې کردار په نسبت د سوسایټي د نورو سیکشن ډېر زیات دی.
ډاکټر اکبر وردک بیا وایي چې مدرسې د پاکستان د حکومت له ملاتړه برخمنې دي. د په نظر پاکستان له دینی مدرسو په هغو کې د سختري زول روزلو څخه د خپلو سیمه ییزو ګټو په تیره بیا د هندوستان پر ضد په پوځي سیالۍ کې کار اخلي.
دین موضوع په پاکستان په جوړولو کې یو څرګند موضوع ده، او پاکستان د جوړیدو نه تر نورو پورې د دین چوری په اساس باندې خپل هواد جوړ کړی دی، او د خپل ملي اهداف ته سره رسول لپاره یې ګټه ترې اوچته کړې. مګر زه د سپک کوم چې د رقابت له مخې چې هند د پاکستان سره لري، پاکستان د نظامي لحاظ په دې خبره باندې پوه دی چې د هند نه ډېر کمزوری دی. د پاکستان په لاس کې یوازینی وسیله چې د خپل ډېر پیاوړي رقیب سره مقابله وکړی شي دا افراطي ګروپونه دي. دغه افراطي ګروپونه د پاکستان لپاره په ډېره ارزانه توګه او په ډېره تقریبا وړیا توګه باندې کولی شي چې د هند د نظامي برتري او رقم ته تعادل ورکړي.
ډاکټر وردک دا هم وایي چې پاکستان ته د میلیونونو افغانانو له مهاجرېدو وروسته ډېر ماشومان په تیره بیا هغوی چې پلرونه یې په جګړه کې وژل شوي ول په مدرسو کې جذب شول، څو په راتلونکي کې د نورو هدفونو لپاره استعمال شي.
یو شمېر زیات کسان چې خپل خپلوان یې د لاس ورکړي وو، یعنی یتیمان وو، هغه د مهاجرو په ډله کې یو ډېر کار په شکل باندې پاکستان چارواکو ته په لاس ورغلل، او دوی د راوزلو یا دوی د عاشې او د دوی د ځای د برابرولو په بهانه باندې دوی ته دا مدرسې جوړې کړي. لکه څنګه چې دا نفر او دا یتیمان او دا بیکوره کسان کوم بله وسیله یې نه درلوده، نو په دې مکتبونو ته یا دې مدرسو ته یې مخ راوړوله. او پاکستان هم دې په ځای باندې چې د اسلام واقعي پیغام ور ورسوي او هغه تعلیم ورکړه چې د اسلام د اساسي مبادی سره برابر دو، په واضح ډول باندې خپلې ملي ګټې په نظر کې وې، او داسې افراطیانو ته جوړ کړل چې هغه سیاسی شور لحاظ کمزوری دی او کیدلی شي چې په اسانه ډول باندې منیفیکیشن په باندې وشي او په هر ډول باندې چې دغه سیستم ورکړي شي. او اوسنی وخت دا خبره هم ښودله او ثابت هم شوله چې همدا د طالبانو نواړي مدرسې وي چې اوس د افراطي ګروپونو هم دا ډلې جوړې.
د قبایلی سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي باور لري چې د پښتنو په سیمه کې یو خلا موجوده و چې سخت دریځ ډکه کړه.
دغه ځای کې یو خلا و او خلک رالو اغي دغه ځای کې د پزور باندې دغه خلا د پر کول کوشش وکړو. په سواد کې دغه یو جوډیشل ویکیوم چې الته کې دا کوشش وکړو، په فاټا کې یو پولیټیکل ویکیوم چې الته کې دا کوشش وکړو، په افغانستان کې یو پولیټیکل ویکیوم چې الته کې دا کوشش وکړو. خلک چې وو هغه طالبانو یا د هغې د طالبانو په نوم باندې وپېژندلې شو، نو ظاهره خبره ده چې بیا یو یو نوم ورکړی شو، یو بینر ورکړی شو چې د طالبانو یا د دغې خلکو یا د جهادیانو د ډېر بینر لاندې دا جهاد چې کوم دی دا په ښه توګه کېدی شي، لہذا دله دا نوم ورکړه.
ډاکټر اکبر وردک هم دا مني چې تر نورو ګاونډیو قومونو په پښتنو کې افراطیت زیاته وده کړې. په راتلونکي پروګرام کې به په دې وغږیږو چې آیا د پښتنو خپل قومي جوړښت او دودونو د افراطیت له ودې سره مرسته نه ده کړې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو میله ورځ په ورځ ګرمیږي او د قدرت مینانم په ورته ودیږي. د جمهوری ریاست څوکۍ او مقام ته د هر چا ځله تخنیږي، خو د ځینو لمبر بدل سیاستوالو سم پسې زیړای دی. دا چې څوک به یې وګټي او څوک به یې ونه ګټي مهمه خبره نه ده. مهمه خبره دا ده چې کوم کسان انتخاباتو ته ولاړ دي. بیا به ښه نمونه نمونه کاندیدان ووینو، لکه د تیرو انتخاباتو په وخت چې درېدلی وه، او له زیاتره یې مونږ تاسو ته خوندور خوندور اچار جوړ کړل. دا ځله هم ورته بیداره یو که مرګی نه و، ډېر به د اچارو مرته بانونو ته ورواچو، غم یې مه کوئ. د خپرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې هر پښه یې په یو غر صاحب نظر ولاړه ده، او دا د دې لپاره چې اوس خو ټول تلویزیونونه او راډیوګانې چې نور څه پیدا نه کړي، نو هغه د دوی خبره ګردی میز جوړوي او په ورځنیو سیاسي پیښو شخوند وهي، تر دې چې د ځینو صاحب نظرانو خو دومره خولې په شخوند وهلو اموخته شوي دي چې څه نوي هم شخوند وهي، او ډېر خو له ګردي میز نه سمه د کوله شرط خولۍ جوړه کړي. لکه داسې د درې کنجه میز درنو اوریدونکو، نننی میز ته مو چې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو څېړنه به پکې وشي، دغه خلور راغوښتي دي: ښاغلی باران خان باران، ښاغلی توپان تندر، او ښاغلی ګلمیخی میخک. ټولو ترکلی وایم. له باران خان باران صاحب نه به را پیل کو. باران صاحب، که چیرې په زیاتره ولسوالیو کې انتخابات ونه شي، آیا دا به د منلو وي؟
ډېره زیاته مننه سي دا پوښتنه مو له ما وکړه، او زه ستاسو اوریدونکو ته خپل سلام وایم. زه انتخابات هغه وخت قانوني بولم چې ټول خلک ګډون پکې وکړي. که د خلکو ګډون له 90% کم وي، زه نه منم.
ته څوک چې نه منې، 50% رایه ورکوونکي کافی دي.
تندر صاحب، ایله کوم چې په خپل نوبت کې به د خپل نظر څرګندوي. ما پرېږده چې خپلې خبرې پوره کړم.
عجیبه ده، زه نشم کولی چې د تا بابولالو ته غوږ ونیسم. نوبت د ما دی.
ایله کوم چار سړی په خپل نوبت سره وغږېږي.
ته عجیبه ګنګ سړی یې او وروره، نه ګورې د ما خبرې دې په نیمایي کې پرېکړې؟ چې تندر یې نو د ځان دپاره به یې د ما په سر به نه راغورځېږي.
ګوره او تا ته وایم، او بارانه، او باران خانه، لږ دې له خولې سره پام کوه. تندر هم له باران سره وي، چې باران نه وي تندر هم نه غورځېږي.
څه دی چې اورېدونکي قضاوت وکړي چې سړی همیشه څه ډول برخورد کوي؟ زه په دوی کې یوازنۍ ښځه یم چې د خبرو کولو وخت نه راکوي.
باران صاحب، خبرو ته مو ادامه ورکوي.
خبرې دې ژر ژر وکړه او د موږ وخت مه ضایع کوه.
سمه ده، ځه ته خبرې وکړه. دغه دی زه غلی شوم.
نه زه نه غږېږم، ته دې لومړی خبره وکړه.
نه زه نه غږېږم، ته دې لومړی خبره وکړه.
ځه ته دې خبره پوره کړه.
هیله کومه تندر صاحب.
زه هم هیله کوم.
باران صاحب، ځه ته دې خبره پوره کړه.
نه زه اوس یوه کلمه هم نه وایم. پرېږده چې تندر لومړی خپل زړه یخ کړي، بیا زه خپل نظر څرګندوم.
ځه نو تندر صاحب، ته دې خپل نظر وایه.
ما قسم وکړ چې تر څو باران خپل نظر ونه وایي، زه څه نه وایم.
زه نو لاړم.
پمخه دیخه
اغلی ګل میخی، ته څه وایې؟
زه د تاسو په اجازه زم چې بل ځای یو مهم کار لرم.
زه له ټولو درنو میلمنو څخه مننه کوم چې دلته د راتلو زحمت مو وویست، خو متاسفانه چې د خپرونې وخت پای ته ورسید.
لغتونه او معناګانې. موبایل معشوقې ته د رسیدلو لنډه لار. واسطه د لوړو زده کړو او کاري تجربې لوړ سند. رشوت د مامورینو د جیب خیرای. نرخنامه د ښاروالۍ مړه شوي لور. صاحب نظران د لیدونکو او اوریدونکو د سر درد. ائتلاف د یو حزب د څو شاخونو ګیډای. وکیل د اعتماد او د عدم اعتماد رای سوداګر. چارواکی د ډالرو جارو کولو برقی جارو. چاپلوسی قدرت د رسیدو ورزش. څیړونکی د سرڅیړونکي لمړی شکل. امنیت د حکومت تښتیدلې میرمن. مصلحت د اداري فساد بل شکل. د ډالرو کچوړی بیډا زواسلا. قومي چیغه د ډالرو او څوکۍ پیدا کولو سندره.
تاسو خو پوهیږئ چې اوس سوال یعنی خیرات او سوالګر ډیر زیات شوي دي. خو یوازې ملنګانو خیر ټولاوه او سوال کاوه، چې له همدې امله په لنډیو کې هم یاد شوي دي. لکه چې وایي ملنګه دوه ګټې دي وکړې، یو د خیر ټول کړ، بل د وکړل دیدنونه. اوس که سوالګر ډیر شوي دي نو ډیر حریص شوي هم دي. لکه د شیرپور د دولتي ځمکو سوالګر، د وزارتونو ولایتونو د مقامونو سوالګر، د اعتماد رای سوالګر، په ګمرک کې د مقررۍ، اولادونو او خپلوانو ته د بورسونو غوښتلو، د غټو پروژو اخیستلو او ان په ایتلافونو او اتحادونو کې د ورګډېدلو سوالګر. داسې خو وړو سوالګرو هم د سوال او خیر غوښتلو طرز او شکل ته بدلون ورکړی دی. لکه څوک وایي ناروغ لرم د نسخې پیسې راکه، او څوک وایي مسافر یم د موټر او تیارې د کرایې پیسې نه لرم. ان چې ځینو ته د سړک په سر سوال کول هم خوند نه ورکوي او داسې کوي.
لکه ته څنګه غلی ولاړې؟ کار دی وایه چې زه ځما.
ځکه ته چې زه به کار ورته خلاص کړم.
نه نه، زه خپله خلاصوم، د لارې کرایه هم نه لرم. هغه به
ولې نن خو دې ښې ډېرې واخیستې، هغه دې څه کړې؟
هغه مې بانک ته یوړې. په دې ورځو کې غله لګېږي، په کور کې نشم ایښودلی.
رښتیا وایې، غلاوې ډېرې سوي دي.
هو ښه نو ژر د کار وایه وا، لکه چې څه شی دی او په جیب دې هم لاس ووه. بیړه کوه چې چېرته ضروري کار لرم، ځمه ژر کوه.
تالی دیدی چې له مدیر صاحب سره د لارې کرایه نسته؟ که نه یوه میاشت خو یې خدای که په هو او نه هم پوه شوی وي.
رښتیا وایي وا لکه
صاحب، ما ویل که
ګوره وا لکه څه ما ویل تا ویل دي پیل کړي دي، ژر د کار وایه.
ځه تالی، ما نه چې نن راغلی یې.
رښتیا وایي
صاحب، ما ویل که یو څو سو افغانۍ راکې، ډېر غریب یم.
چې شی ګوره چالاکي مه کوه، مفت کار نشم خلاصولی، زر کوه کار خلاصوه چې بیا داسې چانس په لاس نه درځي.
بیا کمې افغانۍ نه غواړي، څو سو غواړي، کمې نه خوري.
بیا اورېدلی چې اداري فساد په ډالرو کېږي، نو موږ به هم ډالر اخلو. دغسې اورېدلی دي
وروره. موږ هومره بې احساس هم نه یو چې د کار خلاصولو په بدل کې د افغانۍ پر ځای ډالر وغواړو. که یې غواړي هم لوی کسان ډالر غواړي.
سب کار نلرم سوالگریم وڑو وڑ بچین می دی سر جاله می دا مای کلگم رست را سر وکی
داغ ده واس نخشوا پلار خونو شو تره تره دلائی واس ده دفتر لارمو مونده
البته چا بورتویلی چی دیر شوه تخلی نو خیرات بمور کوی او خبر ندهی چل 2014 کال سره دیر شوه تخواندم تلالی ده
سب تاسی تا خود سوار لسم او دیر لسم یو شده چه پرق لری دسا
چپ خرشک چپ بلا خبر در سخوا نورم آر چه تم سوالگر دیده لیو خوب دفترونو که می ووس بودیده
سب داغ ده دو مشتو رئیسی پا دفترونو که خیر وارم پلار و بازارونو که خوی هیچ سوگم نراکوی او بیا خوی لار و سرکونه لبهرانه سوالگر رو دکلی دی سب چه قدم مخلی و سوالگر پروده موگ مجبور شو چه ده خپل هیوا ده خپل دفترونو که سوالو کن
چه خفیه تفتیش نوی؟
نه خفیه تفتیش را اکلو تا چارتی ها لاری هستی هم برخور لیگو اپیاده توه چه ده سوالگری ولی را پیخه دی
اغا تمی وویل اغا وی چه خپلوان میده که را پری نگدم بیا مره زوندهی نرا سرکوی
چه وای وزن واسطه ده کارونم پیکرن
دغه خبرونه مو ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، حسین حکمت، ستاره امینی او مسکا ستانکزی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4121، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
اندازه داسه اکڑا منی The Kalil Marr.